در حالی که ناتو بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید دارد، برخی از کارشناسان میگویند که هیچ نشانه از پیروزی برای طرفهای درگیر به نظر نمی رسد. سازمان ملل متحد گفته است که شمار غیر نظامیانی که پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین کشته شده اند از مرز 10,000 نفر گذشته است و مقام‌های اوکراینی ادعا دارند که روسیه حدود 20,000 کودک اوکراینی را به زور به روسیه و یا مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین انتقال داده است. در این برنامه نگاهی داریم به ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. سازمان ملل متحد گفته است که شمار غیر نظامیانی که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین کشته شده اند از مرز 10,000 نفر گذشته است. به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نصف این تلفات در محلات به مراتب دورتر از خطوط مقدم جنگ رخ داده است. در حالی که جنگ میان اسرائیل و حماس توجه به سوی اوکراین را ظاهرا کمرنگ کرده است، ولی وزیران خارجه کشورهای شامل در پیمان ناتو هفته گذشته بار دیگر بر حمایت از اوکراین تاکید کردند. قبل از برگزاری نشست وزیران خارجه ناتو، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده بود که جلب کمک‌های جهانی برای سال آینده هدف اصلی او می باشد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا و آلمان دو کمک کننده بزرگ نظامی اوکراین با تداوم حمایت خود از اوکراین متحد شده اند.
لوید اوستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پس از بازگشت از یک سفر غیر مترقبه به کیف، 17 نشست گروه تماس دفاع از اوکراین را برگزار کرد و از تعهد ثابت قدم این گروه به اوکراین در حالی که در برابر تهاجم روسیه مقاومت میکند ستایش کرد.
وحدت ما پیام روشنی به ولادیمیر پوتین میفرستد که او نمیتواند از ما جلوتر باشد و یا هم روحیه قویتر از ما داشته باشد، و در حالی که پوتین به جنگ فاجعه بار و غیر ضروری خود ادامه می دهد، مجبور شده است تا به دنبال حمایت ایران و کوریای شمالی باشد.
بوریس پتریوس وزیر دفاع آلمان نیز به اوکراین سفر کرده و یک بسته بزرگ کمک نظامی دیگر به ارزش 1.4 میلیارد دلار را برای اوکراین اعلام کرد. از سوی هم اولف شولت صدر اعظم آلمان گفت که او از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا به حملش بر اوکراین پایان دهد و سربازانش را بیرون کند تا سرانجام پایان برای جنگ پیدا شود. پوتین هم در نشست مجازی رهبران گروه 20 شرکت کرد و گفت که روسیه هرگز مذاکرات صلح با اوکراین را رد نکرده، اما رهبران و کارشناسان غربی میگویند که پوتین علاقه به هیچ مذاکره برای پایان دادن به جنگ از خود نشان نداده است. در این حال برخی از کارشناسان ابراز نگرانی کردند که دو حمایت کننده ارشد اوکراین، ایالات متحده و آلمان، ممکن است به عنوان عمدترین کشورهای کمک کننده جنگ بتی شده اوکراین با روسیه باقی بمانند. مایکل کیمچ، کارشناس امور روابط ایالات متحده و روسیه در دانشگاه کاتولیک آمریکا، در این مورد چنین نظر می‌دهد.
پیروزی برای اوکراین در حال حاضر دیده نمی‌شود. روسیه تقریباً 70% خاک اوکراین را در دست دارد و روسیه به سرعت هزینه های دفاعی خود را افزایش داده است و توانایی های نیروی انسانی دست نخورده در جنگ دارد.
اما کمچ همچنان میگوید با وجود تهدیدهای مسکو برای گسترش جنگ و پیشرفت پوتین، اوکراین توانسته است در 21 ماه گذشته تجاوز روسیه را مهار کند.
روسیه از اوایل تابستان سال 2022 بدین سو در میدان جنگ کدام پیروزی بزرگ نداشت. این را شما می دانید. بیش از 12 ماه می شود روسیه منابع عظیمی را برای گرفتن شهر بخمود، شهری که جمعیت آن به 70,000 نفر قبل از جنگ می رسید، به مصرف رساند. این بسیار سوال برانگیز است یا شاید هیچ ارزش استراتژیکی برای روسیه ندارد؟
کارشناسان میگویند اوکراین برای یک زمستان طولانی و سردی دیگری آماده می شود و انتظار حملات بیشتر روسیه بر غیر نظامیان و زیرساخت های انرژی اوکراین نیز برده می شود. رویا زمانی، تلویزیون آشنا.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر روانه میاشت اوکراین ته سفر کړی وو. نوموړي د دې لپاره چې له روسیې سره په جګړه کې اوکراین ته د متحده ایالاتونو د مرستو ډاډ ورکړي اوکراین ته تللی وو. د 2022 کال اپریل څخه راپدې خو دا اوکراین ته د نوموړي لومړی سفر وو. دا هم لومړی ځل وو چې د اوکراین د جګړې له پایل څخه راپدې خو د خبريالانو یو ډل د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سره دغه هیواد ته تللی وو.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د دوشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او د نوموړي د کابینې لغړو سره غونډه کړې. دواړو اړخونو د ژمي د فوري جګړې او د اوکراین د اوږدمهاله امنیتي پلانونو په اړه خبرې وکړې. زيلنسکي آستین ته ویلي چې اوکراین ته د نوموړي ورتلل په دې ستونزمن وخت کې د اوکراینیانو لپاره یو مهمه علامه ده.
موږ د امریکا له خلکو زیاته مننه کوو. دوی موږ سره په دې ټولو ستونزمنو وختونو کې ولاړ دي.
د امریکا د دفاع وزیر د تیرو دوه کلونو د جګړې پر مهال زيلنسکي د خیر رهبرۍ لامل وستایلو.
له لومړۍ ورځې تاسې هغه څه چې ډیرو خلکو ته ممکن نه ښکارېدل تر سره کړل. نو موږ د اوکراینیانو له اړخه پیاوړتیا او هوښیارتیا او حوصله ولیدله. دې کار نړۍ حیرانه کړې. ښاغلی ولسمشر، هغه پیغام چې زه یې نن تاسو ته راوړم هغه دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو سره دي. موږ به تر اوږدې مودې ستاسو سره ولاړ یو.
لونډي وروسته د مهماتو او هیمارس په نوم راکټونو په ګډون د اوکراین لپاره د امریکا د مرستې یو نوی بسته اعلان شوه. نوموړي د اوکراینی عسکرو سره چې بخموت څیرمه د جګړې په لومړۍ لیکه کې جنګېدلی وو هم ورسره ولیدل.
تاسی یو څو واری د ولسمشر زيلنسکي څخه واوریدل چې دای پر روسانو فشار ته د دوام ورکولو هوډ لري. له دې امله محتمل لري چې دا کار به خامخا وشي.
د امریکا لوړپوړي چارواکي وایي چې د اوکراین لپاره هوایي مدافع سیستم مهم دی. دوی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین سره د دوی د دفاعي سیستم پیاوړی کړی دی. اوکراین کې هوا په تیزی سره سړیږي. لوی دیزوال اندېښمن دي چې روسیا به د تیر کال په څیر یو ځل بیا پر مهمو اوکراینی اهدافو باندې بریدونه وکړي. په دې کار سره به دوی د کال تر ټولو سخت ورځو کې اوکراین کې د اکمالاتو مخه ونیسي. تیرونه د ډرون د بریدونو لامل په سلګونو اوکراینی ښارګوټو کې د برېښنا د لیک د بهیر پرچاو شو. ځنو ډرونونو د اوکراین په پلازمینه کې هم بریدونه وکړل. خو اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په فضا کې ډرونونه رانسکور کړي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
در عین حال قانونگذاران امریکایی تلاش دارند تا قبل از فرارسیدن رخصتی های پایان سال در مورد میلیاردها دلار کمک به اوکراین و اسرائیل به توافق برسند. جزئیات بیشتر را در این گزارش دنبال کنید.
در حالی که با رسیدن فصل سرما برف اوکراین را پوشانده است و نیروهای اوکراینی برای یک زمستان سخت دیگر آماده می شوند، تصویب کمک‌های ضروری برای مبارزه اوکراین علیه تجاوز روسیه در کنگره ایالات متحده معلوم نیست. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنا می گوید
برای هفته ها تعداد انگوش شماری از جمهوری خواهان جدن تلاش کردند تا موضوع کمک به اوکراین و حمایت ما از دموکراسی در غرب را با هم ارتباط دهند و به موضوع محوری تبدیل کنند که تاریخ ما را به خاطر آن به یاد خواهد آورد، یعنی مشروط به تصویب سیاست های سخت مرزی.
قصر سفید 106 میلیارد دلار کمک مالی برای امنیت ملی درخواست کرده است، از جمله 60 میلیارد دلار برای اوکراین و حدود 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل. در حالی که اکثر جمهوری خواهان سنا از این کمک حمایت میکنند، اما خواهان میلیاردها دلار بودجه برای امنیت مرزها نیز هستند. مچ مکانل رهبر اقلیت در مجلس سنا میگوید
هفته گذشته با رئیس جمهور تماس گرفتم تا مطمئن شوم که او متوجه شده است که بدون تلاش جدی برای کنترل وضعیت فاجعه بار مرزهای جنوبی لایحه‌ای وجود نخواهد داشت. امیدوارم متوجه شده باشد، زیرا از طرف ما من حامی جدی این لایحه بودم.
در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که تصویب بسته کمکی در کنگره آمریکا یکی از 3 پیروزی کلیدی است که اوکراین در جبهه بین المللی با آن نیاز دارد. قصر سفید میگوید کمک های توزیع شده به اوکراین به طرز خطرناک رو به ختم است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید
ما نقام را از خود نساخته ایم. این چیزی است که با آنچه شرکای ما با ما گفتند که برای ماهای آینده با آن نیاز دارند مطابقت داشت و در هر دو مورد فرصت از دست می رود.
کالین کلیری یکی از تحلیلگران به صدای امریکا گفت که بحث در مورد کمک به اوکراین را نمی توان از نگرانی های سیاسی داخلی جدا کرد، مثل مسائل مرزی، فقر و مسائل ملی دیگر. اگرچه مخالفت با کمک به اوکراین در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت جمهوری خواهان بیشتر است، اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان گفته است مطمئن است که تصویب خواهد شد.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
اوکراینی چارواکو روسیه تورن کړی چې شاوخوا 40,000 اوکراینی ماشومان یې روسیې او یا هم د روسیې تر ولکې لاندې اوکراینی سیمو ته په جبري توګه لیږدول دي. د بشري حقوقو فعالانو د نومبر پر 6 یعنی د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت هڅه وکړه چې د ماشومانو د نړیوالو حقوقو څخه د روسیې سرغړونو ته د نړۍ پام راجلب کړي.
دنس برژینی د خرسون اوسیدون کړي. دا ښار تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د روسانو تر ولکې لاندې و. برژینی وایي د نوموړي ښوونځی نیول شوی دی او کریمیا ته د ګرمیو په رخصتۍ کې د روغتیا یو اجباري د دوبی روزنیز کمپ جوړ کړی دی.
د ښوونځي مسؤلینو د دوبی روزنیز علمي پروګرام ته د تللو لپاره زما لپاره تقلبي اسناد جوړ کړل، ځکه چې زما مور او پلار زما اسناد لاسلیک نه کړل.
هغه وخت دنس برژینی اولس کلن و. دی وایي کله چې روزنیز کمپ ته راورسید سیمه ییز چارواکو دوی ته پر پروپاګند ولاړ درسونه ورزده کول.
دوی ویل روسیه بهتره ده او دوی به د اوکراین خاوره لاندې کړي او اوکراینان د دوی غلامان دي. دوی ته تل ویل کېدل چې که اوکراینی توکي عمومي باید هغو ته اور ورته کړي.
دنس برژینی ادعا کوي چې د دوبی کمپ کې له 4 میاشتو وروسته دی د کریمیا په یو بل ښار کې لیسې کې زده کړو ته مجبور کړل شو.
د مې میاشت کې یو وخت ماته مې د یو دوست زنګ راغی. نوموړي راته وویل چې د اوکراین د خوندي کولو په نوم یو سازمان اوکراینی کوچنیان بیرته اوکراین ته ستنوي. ما د دوی شمیرې ته زنګ ووهه او ورته مې وویل چې بیرته کور ته ستنېدل غواړم. لس میاشتې کېدلې چې خپل مور او پلار مې نه و لیدلي.
دنس برژینی مور او پلار مایوب دی. له دې امله د اوکراین د خوندي کولو سازمان په مرسته برژینی د یو دوست د مور لکیمیا راواخیستلو. د اوکراین د خوندي کولو سازمان وایي چې د دیار لسو جدا جدا ماموریتونو له لارې تر اوسه 200 داسې اوکراینی کوچنیان چې له اوکراین څخه په ناقانونه توګه ویستل او یا بې ځایه شوي دي بېرته خپلو کورونو ته استانه کړي دي. د هر یو کوچني دوسیه چمتو کول تر یو میاشتې وخت نیسي.
موږ په لومړي سر کې ټول اسناد چمتو کوو، بیا د بهتر سړک لپاره چمتووالی نیسو. موږ باید وړو وړو خبرو ته هم پام وکړو. موږ دې ته هم باید پام وکړو چې له کومې پولی او څه وخت دی
په کیف کې د اوکرين د بشري حقوقو مرکز وای چې روسي د برژيني په سيتر اوسه له اتو زرو زیات کوچنيان د غتش په نوم د دوبي روزنیز کمپونټا د تلو لپاره ارکړی دی
مایمو سپراو موږ روسي پر خاوره له 1500 سنه د زیاتو دغه ډول کمپونو د جوړیدو خبره کوو لکتر لگا پینځه په سپین روسي کې او نه په نیول شوی کریمیا کې دی
اوکرایني چارواکي وای د روسي له خوا له اوکراین څخه د وړل شوی او هغه شلو زرو اوکراینی کوچنیانو څخه یوازې 380 د برژيني په څیر خپل کورونو ته ستانه شوی دی رڼا دورانی غرزنګ د امریکا غا واشنگتن
در حالی که نظامیان اوکراینی به عملیات ضد تهاجمی ادامه می دهند، ماین و دیگر مواد انفجاری زندگی مردم را در مناطقی که از اشغال نظامیان روسی آزاد ساخته شده است، تهدید می کند. بر اساس معلومات حکومت اوکراین، پس از تهاجم روسیه، حداقل 264 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین جان خود را از دست داده و بیش از 800 تن دیگر زخمی شده است. این گروهی از ماینپاکان در شهر بالاکلیا در منطقه خارکیف اوکراین یک روز کاری را آغاز می کنند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، نظامیان روسی 1/3 حصه این منطقه را تصرف کردند. چند ماه بعد با عقب نشینی از این اراضی منطقه را با ماین فرش کردند. از فوریه سال 2022 یعنی از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین تا کنون 264 غیر نظامی در نتیجه برخورد با ماین در سراسر اوکراین کشته شده و 830 تن دیگر زخمی شده است.
بزرگترین مشکل این است که تقریبا هر روز مردم کشته یا زخمی می شوند. 30% این منطقه اشغال شده بود. بعدن در نتیجه یک عملیات این منطقه آزاد شد و اکنون در یک اراضی بسیار خطرناک کار می کنیم.
کمک جهانی در بخش ماینپاکی برای اوکراینی ها حیاتی می باشد. ماینپاکان اوکراینی از همه کمک ها و امکانات به شمول ماشین های ماینپاکی، لوازم محافظتی و ترانسپورت استفاده اعظمی می کنند. در کیف مسئولین حکومت تلاش‌های ماین‌پاکی را هماهنگی می‌کنند. این کار تحت نظر معاون وزارت اقتصاد اوکراین به پیش می‌رود. این مقام اوکراینی نیز در سال 2016 یک پای خود را در نتیجه انفجار یک ماین ضد تانک از دست داد.
می‌خواهیم تا 80% اراضی مملو از ماین را برای استفاده دوباره آماده سازیم.
با گفته این مقام اوکراینی، روسیه با ماین‌گذاری در اوکراین همه اصول را نقض کرده و ماین‌پاکان را با یک آزمون بزرگ روبرو کرده است. در بهار سال 2023، بانک جهانی تخمین کرده بود که اوکراین در بخش ماین‌پاکی به 37.5 میلیارد دلار نیاز دارد. ولی با ادامه جنگ، این وضعیت نیز ضرورت به ارزیابی مجدد دارد. کمک ها و تلاش های ماینپاکی اتحادیه اروپا در اوکراین را سفارت لیتوانیا نظارت می کند. با گفته این سفارت، ائتلاف جهانی باید کار بیشتر انجام دهد و می افزاید که پاکسازی اوکراین از وجود ماین می تواند بین 10 تا 100 سال طول بکشد.
این موضوع به مقدار پول و به این که چه تعداد متخصصان در اوکراین و در خارج آماده می شوند بستگی دارد. بنابراین به همه ما بستگی دارد و باید این کار را مشترکاً انجام دهیم.
آلودگی بی سابقه اوکراین با ماین و دیگر مواد انفجاری سیستم زیست باهمی را نیز تهدید می کند و مسئولیت غذایی در اوکراین و جهان را متاثر می سازد که در نتیجه مشکل گرسنگی را عمیق‌تر می سازد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ده سال از آغاز قیام معروف و میدان یا انقلاب کرامت در اوکراین می گذرد. تصمیم ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور وقت مبنی بر امضا نکردن توافقنامه ارتباط با اتحادیه اروپا منجر به موج نارامی های مدنی و سبب به وجود آمدن جنبش مقاومت سه ماهه شد. صدای امریکا با 3 تن از فعالان صحبت کرده که انقلاب میدان اوکراین زندگی آنان و آینده کشورشان را در نوامبر 2013 برای همیشه تغییر داد. جزئیات بیشتر را در این گزارش دنبال کنید.
تظاهرات در چهارراهی اصلی کیف میدان نزاله ژنوفسکی زمان آغاز شد که رئیس جمهور وقت یانوکوویچ از امضای پیمان با اتحادیه اروپا خودداری کرد. در عوض روابط نزدیکتر با روسیه را انتخاب کرد. یولی ترخوف در آن زمان دانشجو بود. در اوایل صبح 30 نوامبر 2013 او در میدان چهارراهی میدان بود که پلیس ضد شورش اوکراین با خشونت معترضان را سرکوب کرد.
فکر نمی کردم برخورد فیزیکی و لط خوردن این همه عواقب داشته باشد، اما وقتی در آینه نگاه کردم نیمه از پشتم کبود شده بود.
پراگنده کردن خشونت آمیز تظاهر کنندگان جرقه تظاهرات بیشتر را برانگیخت که به مدت 3 ماه ادامه یافت و صدها قربانی گرفت.
اینجا جای است که با دلیل لطکوب پلیس ضد شورش یکی از ضربه های مغزیم را تجربه کردم.
یولی تمام مدت در چهارراهی میدان بود و انقلاب او را برای همیشه تغییر داد. انگامی که یانوکوویچ از شهر گریخت، معترضان مدعی پیروزی انقلاب خود شدند. اما پیروزی آنها الحاق کریمیه به روسیه و بعداً آغاز جنگ روسیه و اوکراین در شرق کشور را به دنبال داشت. همه اینها برنامه های یولی را تغییر داد.
میخواستم یک دیجی معروف باشم و موسیقی رقص الکترونیکی بنویسم، اما میبینید که زندگی چگونه رقم خورد. جنگ در شرق شروع شد و من هم مثل همه همرزمانم به قوای مسلح پیوستم.
یولی در حال حاضر به رتبه توران افسر نیروهای مسلح اوکراین است. میدان زندگی اوکسانا سیواک را نیز تغییر داد. در آن زمان او به عنوان دکتر نسایی ولادی کار میکرد و برای مدوای بیماران و مشروحان معترض به میدان رفت.
من و دوستانم تیشورت های سفید را روی کالای خود پوشیدیم و روی آنها یک صلیب را با لبسرین کشیدیم و به اولین صد رفتیم که اولین مجروحم را در آنجا تداوی کنم.
فعالان میگویند که انقلاب میدان همچنان برای آنها ادامه دارد، زیرا آنها در برابر حمله روسیه بر حاکمیت اوکراین مبارزه میکنند و با مبارزه خود برای اصلاحات دموکراتیک با سبک غربی در کشورشان ادامه میدهند. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا، واشنگتن.
پداس حال که چه ده میدان یا ده آزاده ده تلورلار لپرلت خلاص کالا تیریگی او پده موده که نه یوازی روسیه ده کریمیه تاپو از مخپل کرد، بلکه پر اوکراین پراخ یرغل هم وکر. ده اوکراین وگری اوس هم دیت منتظر دی چه آیا پا اروپایی طولنه که بجای ومومی او کنه.
در 2013 کال در نوامبر د میاشت په وروستۍ ورځو کې د اوکراین د هغه وخت ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روسیې د فشار له کبله د اروپایي ټولنې سره کړی تړون مات کړ، او په غبرګون کې زرهاو خلک د کیف سترې څلور لارې ته راووتل او د اروپایي ټولنې د آبي او طلایي رنګه بیرغ سره د ولسمشر ضد شعارونه ورکول.
مونږ د انساني کرامت د بقا لپاره د انساني ازادۍ لپاره غږ پورته کړی وو.
روسیه په 2014 کال کې په زوره کریمیا ونیوله او ختیز اوکراین کې د بیلتون خوخو جګړه پیل شو. هغه وخت اوکراین منتخب او غرب پلوی دولت په اروپایي ټولنه کې د ګډون خواست وکړ، خو ورته وویل شو چې د لابي وخت نه دی. او د څیړونکو په وینا هم د دریز اوکراین ته سخت تاوان ورسو.
We had no idea what was ahead. Of course we
مونږ نه پوهیدو چې مخ کې وسکیږي. مونږ دا تصور هم نه کړی چې روسیه به په اوکراین يرغل هم کوي او بیا په قریب لس کاله ادامه کوي او زرهاو خلک به پکې وژل کیږي. هغه خلک هم چې لس کاله مخکې د ازادۍ سلور لاري کې د روسیې خلاف مظاهره کړې وه.
دا وخت اوکراین د روسیې سره په وسره جګړه کې ښکیل دی. د 2022 کال نه تر ننه پورې قریب 10,000 ملکی کسان وژل شوی دي. بل همیش د اروپای ټولنې مشران په دې خبرې کوي چې آیا په اروپای ټولنه کې د اوکراین د شاملولو په اړه رسمي خبرې پیل کی او کنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د 2023 کال د مظاهرو د لسمې کلیزې په یادونه سره ویلي چې لس کاله مخکې چې مو کوم خوب لیدلې وو هغه په رښتیا کېدو دی.
د دې دریز نتیجه دا شوه چې روسیې په یوکراین یو ستر یرغل وکړ، ځکه چې یوکراین یوازې پاتې شوی او د هیڅ په ډله کې هم نه.
د اروپای شورا مشر د اوکراین سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د سیاسي تحلیلګرانو په وینا اروپای ټولنه باید اوکراین ته د راتلونکي لپاره یو ښه امید ورکړي.
شل کله مخکې دا یو خیال او خوب و، لس کله مخکې دا په یو مقصد بدل شو او اوس دا یو حقیقت دی او څوک مخه نشي نیولی.
په اروپایي ټولنه کې د ګډون لپاره لازمه ده چې اوکراین په حکومتدارۍ او اقتصادي چارو کې اصلاحات راولي. تمه ده چې د دسمبر په 14مه پیلېدونکې د اروپایي ټولنې سرمشري ځکه د اوکراین د ګډون په اړه فیصله وشي. ناشه واشنه، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که اندروید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د اندروید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو اندروید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د اندروید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
کله چې تاسو اول ځل دلته راغلی سم زده کړ بیرته لاړی افغانستان کې څه وکړ؟
اصل په افغانستان کې دغه تخلیک د هوانوردی بیخی موجود نه و.
د لومړنی آی بی ام کمپیوټر راتګ په افغانستان کې او ستاسو کارپ کې په دې اړه څه معلومات مونږ ته راکړي؟
آی بی ام چې د امریکا انټرنیشنل بزنس مشینز دوی په هندوستان کې فعالیتونه لرل.
په افغانستان کې د هوایي چلند بنسټ څنګه کې خودل شو او لومړنی کمپیوټر څه وخت او څنګه د هیواد ته راغی؟ د افغانستان د هوایي چلند یو لومړنی انجینر عبدالمتین کاکر سره مرکه.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. نن له یو داسې افغان سره مرکه لرم چې ډیر پخوا، یعنی د افغانستان د پخواني پاچا ظاهر خان په وخت کې امریکې ته راغلی. دلته یې د انجینرۍ او په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ او کمپیوټر په برخو کې زده کړې کړې. له هغه پس بیرته افغانستان ته تللی، هلته یې کار کړی او بیا وروسته د نورو میلیونونو افغانانو په څیر له هېواده بهر کډوالۍ ته اړ شوی دی. نن غواړم د ده د ژوند ځینې په زړه پورې خاطرات د دل ژبې واورم. هیله ده دا خپرونه مو هم وخسي او تر پایه راسره پاتې شئ.
انجینیر عبدالمتین کاکړ په لومړي ځل 1950 میلادي کال کې امریکې ته د تحصیل لپاره راغلی او دلته یې د هوایي چلند تخنیک برخه کې له زده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی او هلته یې په بیلابیلو تخنیکي برخو کې دندې ترسره کړې. خغلی کاکړ په افغانستان کې د هوایي چلند صنعت له بنسټ ایښودونکو انجینرانو څخه دی او ترڅنګ په افغانستان کې د آی بی ایم شرکت د لومړني کمپیوټر له راتګ وروسته په دغه برخه کې هم خورا ګټور کارونه ترسره کړي دي. انجینر عبدالمتین کاکړ خپل د ژوند په اړه یو کتاب لیکلی چې زما د ژوند او هیواد لوړې او ژورې نومیږي. په دغه کتاب کې ښاغلی کاکړ د شخصي خاطراتو تر څنګ په افغانستان کې د شلمې پیړۍ له پیل څخه تر اوسه د ځینو تاریخي پیښو یادونه هم شوې ده. نن دلته په ویرجینیا ایالت کې د ښاغلی کاکړ کورنۍ او دوستانو د ژوند د لاسته راوړنو، د لمانځلو او د کتاب د معرفي په خاطر دا غونډه رابللې ده.
د کتاب اصل هدف دا نه دی چې زه په دې پیسې جوړې کوم یا مشهور شم او یا مې خلک وپیژني، بلکې ما ځان سره فکر وکړو زه د خدای ناراضی یم چې خدای پاک ما ته اوږد عمر راکړی او په خپل ژوند کې ما غوښته زما د ژوند او زما د هیواد لوړې ژورې ولیکم.
ما کتاب کاکړ سره مطالعه کردم، خواندم، بسیار دلچسپ است. بسیار چیزها را نفرا میگیره، کسایی که با اطراف زندگی نکرده بودن و قریجات دور زندگی نکرده بودن، زندگی سخت را ندیده بودن، کاکل سب از صفحه که مشتا کردن آدم مشناسه روی فامان ترق میکن در افغانستان چقدر مردم در گذشته ها و چی زحمات تانسته بودن که دست بخوانه افته بکشاده و کاکل سب ما فکر کنم که از یک مثال بسیار برجسته است، بسیار مثال خوب است وقتی کتابش رو مطالعه میکنید که تانستن در دو شرایط در کدام قسمت کشورهای دیگه نبود که کمپیوتر درس نمیده.
کاکر صاحب لو وخت نمو ډیره مننه، کور مو ودان.
تاسو نه مننه دا وجنه چې راغلی او زمونږ په دا کتاب معرفت ورځې کې ګډون وکړه. زه ستاسو خدمت کې
هیله کوم. اول خو دې ستاسو د خاطرات د کتاب د چاپېدو مبارکي وایم.
ډېره مننه کوم تاسو نه ستاسو راتګ نه.
سلامت اوسئ. چیرته مو ژوند کړی او لومړنۍ زده کړې مو چیرته کړې دي په افغانستان کې؟
کیسه خو ډېره اوږده ده، لکه څنګه چې وایي چې زما د ژوند او هیواد لوړې او ژورې. دغه ما په دې کتاب کې نغښتي دي او زما ژوند په اطراف کې، په کلي کې، د ننګرهار په د بیسودو په ولسوالۍ کې یو بانډې کلی کې شروع شوی دی. او ابتدایي لومړنۍ زده کړې مې هم عملته کړې دي تر شپږم ټولګي پورې.
ډېر ښه. او بیا وروسته
بیا د هغه ځای نه چون په ننګرهار کې خاصتا په دغه ولسوالۍ د بیسودو کې دا نو د ډېر تازه د دوم عمومي جګړې دوران دی چې زه په ښوونځي کې وم. او وخت چې خلاص شوم نو یو څه ټال نه وروسته ما وکړه شو کابل ته راشم د لیلې په مکتب کې ښوونځي کې په اووم ټولګي کې شامل شم. دا 1950 کال و.
امریکا ته د راتګ د سکالرشپ وایم یا د تحصیل لپاره د راتګ مسله له کوم ځای رامنځته سوه؟ تاسو څنګه د برخې ته غوره سوئ؟ دا کیسه که راته لږ وکړئ.
دا کیسه هم ډېره اوږده ده. وخت چې زه د تخنیک مکتب نه فارغېدم نو هغه وخت کې د تخنیک مکتب ته تخنیک عالی ویلې.
اګه ته ولسم ټولګي پورې بده تخنیک مکتب او البته تاسو رښتیا وایله.
او
ډیر ښه.
نو دلته مونږه تربیه کیدو یا مونږ ته زده کړی ټولې د تخنیک او صنعت تخنیکی صنعت کې روزل کیدو. زه مونږه معلمان ټول امریکایانو او درس هم په انګلیسي ژبه ویل.
جالبه.
دا ډیر مونږ د پاره ډیره جالب وه او ډیره دغه وه.
د امریکا بورس هم څنګه واخیست؟
د امریکا بورس خو زما حق و چې د مکتب نه زه لومړی خلاص شوم. هغه وخت کې امریکایانو د هر څوک به چې د دولسم سم نه لومړی د دې مکتب نه فارغېده هغې ته بورس ورکو. لکه زما بعد طالب باندې چې دا وخت کې داوود خان صدر اعظم او سفر بری شروع شو د پاکستان سره د مناسبات سیاست لک جالي شو. دا زما بورس وسوځید. زه ویوډم په هوای بلکی هوای چلان کې د مامور پیس مقرر شوم. حالته بیا یو کال دو کال مې علي زلې وکړې. د هغه ځنه بیا زه امریکا بورس ما دا راکړ. بیا دا قانون اساو هتا 50 کم کال و چې زه امریکا ته اول ځل لپاره راغلم. او دلته مې دا ونه ورده او دا وایي چلن بعضی تخنیکی مسائل لکه ټیلی کمیونیکیشنز او دا ایئر نیویګیشن فیسیلیټیز دا زده کړو. بیرته لاړم
بیرته افغانستان ته.
بیا یو وخت کې بورس بل ماته میسر شو چې دیو څوک اسو نه امتحان واخستاس بوینه چې یو پکې خوخ هغه زو
ماشاالله.
ما وکړ شو چې بیا راشم په 1900 آتش پیتم کال کې 64 سالوش پیته کال کې بیا راغلم امریکا ته. بیا مې نو لوړې ځکړې په الکتریکل الکترونیکس انجینری. بیا وروسته مې تخصص هم په ټیلی کمیونیکیشن کې.
ډیر ښه. راځم دې ته چې کله چې تاسو اول ځل دلته راغلی سم زده کړ بیرته لاړې افغانستان کې څه وکړه؟
او زه چې بیرته لاړم نو همدغه رشته کې اصل په افغانستان کې دغه تخنیک یا انډستری د هوانوردی بیخی موجود نوا. منگ آغا اولین انجینرانو یا خلقو چه داغا اندستی یا داغا تخنیک منگ پا خوب دارو. آغا وقت دی اندازه پرو چه خلق با چه خارج تطلا نطلا با پاکستان تا ان کراچی نبا پروازونو. افغانستان که ملکی هوانوردی او ای چلن موجود نو. منگا در دغه تخنیک یا در دغه اندستری در پیشتای زم منگا و زوم پایست سر انجینیر چه منگا با در طول افغانستان که در هوایی میدانون در کابل، قندار، هرات، مزار او کندوز و جلال آباد او نور واړه لکه شیخنان او دروازه او کوم کوم زیدو کې منګلاړو هوایی ډګرونه جوړ کړو مخابره په کې ناس پړې هوایی پروازونه شروع شو او خارج ته هم پروازونه شروع شول. اول پروازونه د اجار او انتقال وو چې په خوا دا کار نه کېده.
ماشاءالله د لومړني آی بی ام کمپیوټر راتک په افغانستان کې او ستاسو کارپ کې په دې اړه څه معلومات مونږ ترا کې
آی بی ام چې د امریکا انټرنیشنل بزنس مشینز دوی په هندستان کې فعالیتونه لرل. مونږ وکړه شو چې دوی دعوت کړو افغانستان ته زمينه ورته مساعده شو. هغه ډله چې دوی سره مونږ کار شروع کړو یو زوبه چې د یو امتحان او د یو دغه اپټیټیوډ ټیسټ په اساس باندې زه دلته قبول کړم. نه یوازې د انجینر په اساس بلکې وروسته د مینیجر په اساس باندې دغه مین فریم کمپیوټرونه چې هغه وخت کې یو لوی سالون کې ایله ځایېدل دلته مونږ ناست کړو د دې پروګرامونه او سیستمونو جوړول آتا د متقاعدینو دپاره مونږه په کمپیوټر چیکونه لیکل دا سیستم مونږه عیار کړ او زه دې کې پیشته زوما دا کار مونږه وکړ او د ډېرو خلکو زړونه م لاسته راوړه او ملک ته مونږه یو ویاړ و چې دغه وکړو دا خدمت وکړو.
ستاسو په کتاب کې جالبه قصه ده چې کله چې رژیم بدل شو د اوټخان رژیم نسکور شو کمونستان راغله د کمپیوټر نه د تاسو نه تقاضا شوې چې په ځینو خاصو برخو کې باید کار واخیستل شي که یو قصه راته وکړي او خاطره په دې اړه هلته لیکلې ده که څه برخه موږ دلته هم وایي
ترخه خاطره دا وه چې ځینې د دغه تحول خلک چا چې دا تحول راوسته یا دا خلق ما پیژندل بازه چا کتاب کې منومونه لیکلې دي او له دوی ما ته غاخ چې کاوه چې کچیر ته مونږه قدرت ته ورسېدو نو حواله شی به چې کوو ته به دې کار کړې او نه به دې کمپیوټرې همداسې اوسه لاړه زه وغوښتم پس هغې نه چې دې قدرت ته ورسېده چې هغه کمپیوټر دی نو بند کا او زلو نو ما ورته وویل چې دا خو یو زه نه یو زه به لاړ شم خو دا ډېر مشتریان لري ډېر خلکو ته خدمت مونږ کوو تقریبا 100 نفره فنی مامورین انجینران زه لرم او دا زه څنګه بند کړم تاسو یې بندوئ بند کړئ زه خو نه شم بدوئ. بیا ما یو لاره پیدا کړه چې د بل چینل نه دا مې د دې لپاره چې د بینر لاندې شي په یو دولتي شکل باندې بیرته راوسته او ما وکړه شو چې دا دوام وکړي. بیا بل ته اول راغی چې روسان چې راغله زمينه یو څه مساعده شوه چې مونږه دا تخنیک په پخو ودره وړاندې بوته اگر چې محدودیتونه ډېر وو او بالاخره سید اعظم دغه وخت چې سلطان علي کشمان وو د زما موقف کړم.
څه وشو چې تاسو وطن پریښودل؟
خو زما کار چې کمپیوټر وو تقریبا په پخو ودرېد، ما نوې کمپیوټر هم واخیست. نو پس د هغې نه زه متهم په دې وم چې دی پښتون دی او دی یوازې پښتنو ته د کمپیوټر درس ورکوي، حال دا چې داسې نه و. بیا نو لکه ټول خلک چې د فشار لاندې وو او دوی خو هغه چا چې غرب کې تحصیلات کړي دي هغه یې په کار نه وو. دوی یو اصطلاح په کار اچوله چې هغه ویلې دوی ته قابل د تجدید تربیې نه دي، یعنی په دې نوې ایډیالوژي کې. نو مونږ دغه لاندې وو، ضربې لاندې وو، خو ما وکړی شو چې به ملل متحد کې ځان ته یو تخنیکي کار پیدا کړم او د یو ډیوټي د کابل یو این په کومک سره چې زما رزومې سی وی ولېږله نیویارک ته ملل متحد ته، هغې ما ته په افریقا کې یو کار راکړ د کمپیوټر په رشته کې. نو ما فکر وکړ چې کمپیوټر که افغانستان کې اوس په کار نه دی، نو اقلا زه خو کمپیوټر چلولی شم په افریقا کې د ملل متحد بیرغ لاندې.
له افغانستانه وتی څو ملکونو کې کار وکړ، څه وخت خبره راورسېده بیرته امریکې ته د مهاجرت د ژوند؟
په 1980 کال کې زه د افغانستان نه لاړم غربي افریقا ته، یو ملک دی سیرالیون، فری ټاون. هلته ما کار شروع کړ، تقریبا 4-5 کاله مې هلته کار وکړ. بیا د هغې ځنه تبدیل شوم، لاړم په لوساکا زامبیا شرقی افریقا کې، درې کاله مې هلته کار وکړ. او په 1994 کال کې زه راغلم امریکې ته. د هغې نه مخکې تقریبا په 1989 کال کې زه افغانستان ته لاړم، چې روسان د افغانستان نه په وتلو وو. مالی ګوندې ما ته بیرته ځایوي چې زه خپل وطن کار وکړم، که ملل متحد کې کار کوم نو وطن ته به زه هم راځم. هلته مې چې ولید د رژیم د ډاکټر نجیب او د نوي مجاهدین دیو جنگ دا کړی و، د هغې داسې ارزو وه چې دا به چپکي او اسلامي حکومت به جوړ کړي او دا به وکړي هغه وکړي، لیکن دواړو طرفه جنگ شروع و. زه بیرته راغلم، نو جرمني کې مې اسایلم ورک او د هغې په اساس باندې زه امریکا کې قبول شوم. بیا دلته راغلم
په هغو کلو کې چې اول ځل درس امریکې ته راغلی و، بیرته افغانستان ته لاړی. هغه وخت کې خصوصا د ظاهر شاه په وخت کې افغانستان څنګه و د پرمختګ له پلوه د نورو ملکونو په پرتله؟
افغانستان که لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې، ما په هوانوردي هوایي چلند کې کار کوو او هوایي چلند په افغانستان کې په هغه ابتدایي مراحلو کې وو چې د هغې نه مخکې پروازونه یا د الوتنې نورو ملکونو ته نه وې. دغه مونږ وو چې میدانونه هم جوړ کړل، هوایي دغه هم جوړ کړل. هغه ابتدایي ورو 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 مونږ پیشتازه وو
ډېر ښه. یعنې که د ایران له هندوستان پاکستان دې ملکونو سره مقایسه کړو، هغه وخت افغانستان څنګه هیواد وو؟
افغانستان ډېر بیرته پاتې هیواد وو، لیکن شوق و ذوق او ملک ترقی ته ټول ملا تړلې وه. خصوصا د داوود خان په خپله ډېر کار وکړ افغانستان ته، او هوانوردي په پښو ودروله، مکتبونه پوهنتونونه دا ټول واغله، دا مواصلاتي لارې، دا انکشافي پلانونه 15 کلن، دا پخوا هیڅ نه وو. لنډې په جوش دغه باندې دا کار روان و، د غرب او د شرق دواړو. کابل میدان هوایي روسان جوړ کړ، قندار میدان هوایي امریکایان جوړ کړ. دغه همداسې پولی تخنیک روسانو جوړ کړ او پونتون د کابل امریکایانو جوړ کړ. یعنی دا هغه وختو چې افغانستان مخ په ترقی و. متاسفانه دا ارزه کې چې لاړ شي هغه وخت کې لکه دا د سالنګ لوی لاره دا د قندار او د هرات لوی لاره د کابل د قندار لوی لاره دا د نګرار لاره دا د تولید د برق د تولید فابریکه لکه سروبي لکه د لغلو لکه د غبانتو د ترونتي بان او برق دغه د نګرار کانال دا کارونه ټول هغه وخت وشو.
کاکر سبراغلی امریکای ته ژوندم دلته پایر ک دیو مهاجر پتوګه دیو کډوال پتوګه دلته ژوند تاسو څنګه وو د خپل ژوند زنی برخې ک قصاره ته وکي
خو زه چې امریکا کې بلد وم او بلملری سفرونه ما ډیر کړیو نو دومره مشکل ما ته نه وو. دلته چې راغلم ما خپل کار او ملالمته کې څالور کال لورم وساته دلته با یو څو مدره علم نور خپل کار تتلم بیا چې داغه زنه را خلاص سوم دلته به د فیرفاکس کاونټي کې یو کار پیدا کړ د خلکو د استخدام او کاري ځواک د انکشاف د متخصص په ساته ما کار شروع کړ. پینځله سکاله ما کار وکړ دلته او ډیر ځوانان ډیر خلک امریکایان او نور د بارانیان ما تربیه کړل چې څنګه د کول شي کارونه پیدا کړي او کارونه ته آماده شي. درس مې ورکړ، کمپیوټر درسونه مې ورکړ، خپل وطن نه که د کمپیوټر درسونه محروم شوی و خو دلته دا کار ما دوام ورکړ او دا کار مې تر نولس او ولسم کال پورې د ته دوه
ماشاالله ډېر لاند موده کې چې خی کار پرې خی دی. کاکر صاحب دوه خبرې موږ په ټولنه کې تاسو په اړه مشهورې دي. یو خبره دا ده چې تاسو ماشاالله ډېرې هڅې کړې چې مثلا فرهنګي ټولنې رامنځته کړئ، حتی مذهبي ټولنې رامنځته کړئ، د جماعتونو په رامنځته کولو کې هڅې کړې دي، تر څنګ یې ماشاءالله یوه ښه لویه کورنۍ لري چې ماشومانم مسیانم دا ټول افغاني فرهنګ سره ډېر ښه آشنا دي، پښتو غږیږي. دا مسله د تاسو په اړه دوستان همیشه یادوي که یو څه راته ووایي چې څه هڅې مو کړې د فرهنګي ټولنو او د جماعتونو په رامنځته کولو کې دلته تاسو خو لویه موده وخت تېر
کړی. ډېره په زړه پورې خبره ده، کاشکې ډېر وخت هم لرلی او دا کوم لاندر ته هم دلته چې رالم نو ما وغوښتل چې د دې ټولنې یو غړی شم، یو فعال غړی شم. خو د مسجد نه مې شروع کړله، مسجد د یو مؤسسه وه، دلته خلکو جمعیت جوړ کړی و، کرایي جمعیت و، خلک به راتله. ما وغوښتل چې د اولادونو دپاره دلته درس و اته د ژبې د پښتو ژبې دغه نو ما کوشش وکړ چې دواړه وکړمه، هم دغه درس مذهبي درسونه قرآن کریم دینیات دا که وکړی شو د دې لارې نه، ولې چې اولادونه ضرورت لري چې تربیه شي. بل د پښتو ژبې نه امکانات یو څه اندازه مونږه برابر کړو، یو مکتب هم جوړ کړ د پښتو ژبې لپاره، هغه هم وړاندې بوته تر یو اندازې پورې. حتی ما خپله لمسۍ په هغې کې پښتو زده کړه او بیا یې وایس آف امریکا کې درس دغه کار شروع کړ. یو تعداد خلک مونږه دغه کړه. بل کلتوري بعضې پروګرامونه مونږ کول چې افغان ملي ټولنه په نامو باندې او مساوه، مونږ به هره میاشت یو رنگین پروگرام جوړو په دې پروگرام کې واړه زړه آتا شاعران او ادیبان براتل دا په پښتو ژبه با دا پروگرام مخکد ما فامیل لونی می اولادونه می مسیان می ټول په دې کې اختاو بول دا د مسجد موضوع ضعیف و دا مونږه وکولای شو چې دا زمونږه کورنۍ نه مې خدا 50 نفر نوم زیات شي دي ما کله کله وایم مونږ درې کسه راغلو او دلته کله جوړ کا
ماشاءالله
هغه کاکړانو کله مشهور دي پښته دا مدینه اسلامي سنټر
هم داسې دا کاکر صاحب راځم دې ته کاکر صاحب یو لوی عمر تیر کړای شاوخوا 3000 افغانان تازه امریکې ته راغلل تاسو یو عمر دلته تیر کړای دی څنګه دا تازه نیوی راغلی افغانان کولای سي په امریکا کې له فرصتونو نه ګټه واخلي
زه نه پیغام پدې خبره خو زه ډیر خوشاله یم ولې چې مونږ هغه وخت کې بچا امریکا ته راتلو د دې د پاره راتلو چې درس وایو او بیرته لا شو د خپل پوهه د وطن په اباده کې په کار واچو دا کار د بین لاړه اوس د مخزونو فرار دی دې ته زه ډیر خپای ما ولې ملک د بین نزی جامع ده نن که یو راغلی سبا بل راځي بل لکه خفغان په دې کې دي چې زمونږه کادرونه د لاس اور کړ او دا کادرونه چې دلته راغلي دي په خو به چې څوک راغله دلته د ماته اوسه ورته داوا چې هلته څه څونه درس ویلې دي هغه اوس پرې دی دلته د څو کوي چې یو کورس ورکی زه دغه ما دا استخدام کار په غاړه لره او یک شاپ دې ته باندې دلته زمينه مسايده ولا چې یو کورس ولونی یو مسلکی کورس ولونی او هغه یو سرټیفیکټ په لاس راوړي بیا پاره کې دې کار وکړي وسم نه ماته اوسه هم دا کار دی باندې که زمينه مسايده شي لاړ شي بیرته خپل وطن آباد کی ما دا ترجمانان چې وخت راته پدې کې ما یو چپر لیکل دی او ډیر پکې وړاندې تلې مړ د امیر دا خبره ما شریک کړی دی
درنو لیدونکو کاکر صاحب د خپل د ژوند خاطراتو یو ډیر خپل کتاب لیکل چې سونو صفه لري او په ډیرو جزئیاتو سره دغه د خپل د ژوند هغه مهم ټکي لیکل دي چې د کی د نوی نسل ته د یو درس او پاند وبرات غوندې کې د شته منګټه تری واخلو او دا نن د دې کتاب د معرفي غونډه وا او مال کاکر صاحب نه غوښتنه وکړه چې ما ته فرصت راکړي دا سره خبرې وکړي چې دا فرصت ما ته راکړه ماشاءالله مېلمانو هم د اوس ټول روان دي نو زه ډیر مننه کوم کاکر صاحب تاسو نه
او مننه کوم چې رااله
کور ودان
هم سره مرکه وکړله خو یو کې چې دغه ناچی شي ما ټولنې ته وړاندې کړې خاص د ځوانانو ته یو سرمش خو ګرځي که زه مړ شم نو قران یو څه مې پریخري چې زما اولادونه ستاسو اولادونه او د دې د زوري دي ټولنې د افغانستان ته یو تګلار شي یو څه چې ستکی نو زه وړم چې تاسو رالې ما سره مړه کوم
کور ده تاسو او عمر او صحت او خوشاله ډاکټر ژوند غواړم ډیر مننه کور ده درنو لیدونکو دا و دې ونې خبرونه هله د چې د خبرونه موضوع مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر څو بیا هم راتلونکي ونې له نوې موضوع سره تاسو خدمت ته حاضرې کوم تاسو ټول فلو یو غوښتنې خدای سپارم
Thank you.